تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
قدرمن اوریدونکو، کریم الله همدرد له تیرو نه کلونو راځي د استرالیا په اډلیډ ښار کې افغان ماشومانو ته د پښتو او دری ژبو درس ورکوي. له ښاغلي همدرد څخه به واورو چې د مورنۍ ژبې زده کړه څومره مهمه ده او هغه ولې افغان ماشومانو ته د پښتو او دری ژبو درس ورکوي. ښاغلی همدرد، ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
دیر مننا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه خپل سلامونه، احترامات او نیکې هیلې د اس بي اس رادیو درنو او محترم کارکونکو او استادو محترم او اوریدونکو ته په نیک ساعت کې وړاندې کوم. زه کریم الله همدرد یم، په عدالت خار کې اوسېږم او له نه کلو راهیسې د غازی امان الله خان د مکتب کې د یو معلم په توګه خپلو افغانانو په خدمت کې.
ښاغلی همدرد، استرالیا ته لراتګ مخکې تاسو چیرته ژوند کاوه او په کوم کال کې استرالیا ته راغلی یاست؟
ډیره مننه جناب. زه له 1993 نه را په دې خوا په ایران کې د 13 کلونو په شاوخوا کې مې ژوند وکړ او له ایران نه وروسته له ډېر مهاجرت نه په 2014 کې عدالت ته راغلی.
ښاغلی همدرد، آیا استرالیا ته لراتګ مخکې تاسو په ایران یا افغانستان کې هم د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه؟ که استرالیا ته لراتګ وروسته تاسو د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه خپله دنده پیل کړې؟
ډیره مننه قربان. د دې لپاره چې زما اصلي رشته معلمي نه ده، ما د فارمسي ښوونځی لوستی ده په کابل پوهنتون کې تقریبا 3 کاله. خو کله چې په افغانستان کې دغه تنظیمی جنگونه را برسیره شول نو مجبور شلو مهاجرت مو وکړه، ایران ته لاړو. او په ایران کې یوازنی انګیزه دا و چې ما هغه وخت دا احساس کړ چې پوهنه د ماشومانو نه سلب کول څومره غټ جرم ده. نو هغه وخت کې دوستانو ته په یادی په 1998 کال کې د ایران دولت کې سید محمد خاتمی چې کله رئیس جمهور شو نو بلاخره د افغانانو د ویسکلو لپاره بل لاره چې پیدا نه کړه، نو دغه ټول ماشومان له ښوونځیو وویسکل چې افغانان حتما اوس نو باید ولاړ شي. نو بیا هماغه و چې ما دغه افغانانو ماشومان چې ولیدل د ټول له درس او تعلیم نه بے برخه شول. نو بیا هلته ما خپل شخصي لګښت یو مکتب جوړ کړ چې هغه مکتب کې تقریبا د کابل څو معلمین و او یو څو ښځې وې د کابل معلمانې وې. هغه راغله ما سره همکاري وکړله، یو ایرانۍ ښځه وه هغه هم راغله په هغه ځای کې ما سره برخه واخیسته او هغه بخش موږ ډېر اوکړه. تقریبا 150 ماشومان چې بیا د افغانانو په کومک سره موږ هلته یو کور ونیو، هغه کور کې کلاسونه جوړ کړه. بیا نو منګ کدی ایران دولت او ملت سره بالکل نو ملت واقعا فرق کوي له دولت سره. نو بیا اغل ته پاغه تعلیم او تربیه په ریاست کې ما یو دوست پیدا کړ په نام د آغا صابری. نو کتابونه او دا ټول مواد می لغنه راوړل. بیا نو دا مکتب منګ ته 3 کلو پورې الته دوام ورکړ. ورسته له 3 کلو نه نو بیا ورو هغه حالت بدل شو او ماشومان 3 کلو نه پرسه بیرته مکتب کې نیول. نو هغه وخت ما دغه کار وکړ د افغانانو د ماشومانو لپاره چې حداقل وقفه زمانی د دې په درس او تعلیم کې راي نشي.
ښاغلی همدرد، استرالیا ته لراتګ وروسته تاسو سره دغه فکر څنګه پیدا شو ترڅو په استرالیا کې ماشومانو ته د پښتو او دری ژبې درس ورکړي؟
نو د دې په خاطر چې دغه تجربه په خپل د یو انسان استاد د ما شاغل ته د مهاجرت په جریان کې د افغانانو ستونزې او دغه د منګ د نسل د بے سوادۍ سبب کې ده دا ما الته احساس کړی و. نو په هماغه لحاظ کله چې دلته راغلم په اولین قدم کې د ما هم دغه فکر و چې دلته باید منګه دلته چې نور تعلیم شته خو د مورنۍ ژبې زده کړه او نه هیرول دا د منګه او تاسو له فرهنګ او کلچر سره تړلې خبره ده. چې کچیرې منګه خپل مورنۍ ژبه هیره کړه، همدغه خپل کلچر هیرو، همدغه خپل دین هیرو او همدغه هر څه نه ورسته پاتې کیږو. نو بیا چې موږ دلته کوشش وکړ چې پښتنه وکړو چې دلته څه خبره ده. نو په هغه اوایلو کې زه پوه شوم چې دلته یو مکتب شته، بیا نو هغه مکتب سره چې د غازی امان الله خان په نامه ده، نو ما شروع وکړله، همکاري مې وکړله. او دا مکتب نو تقریبا په 1909 کال دی افغانی ټولنې د مشرانو غلام حضرت بیدار، مسعود ابراهیم زاده، قیوم بشیر په نامه د دوستانو جوړ کړی و. بیا نو وروسته په نامه د عابد یوسف زی یو څوک و چې هغه د دې مکتبونو بررسی کوله او دا یې سرپرستی کوله او دا کلاسونه یې جوړ کړي و. نو ما له هغې سره شروع وکړه. بیا ما دلته بل بخش د هغه سلسلې نه را جوړ کړ چې په الیزابت کې قرار لري، د الیزابت اوسیدونکو ته تر پروسپکت پورې تک مشکله و. نو بیا موږ بله څانګه دلته جوړه کړه چې اوس تقریبا دا 8 کاله دی دلته هم فعالیت دوام لري.
همدرد صاحب، اوس په کومه څانګه کې چې تاسو د پښتو او دري ژبو درس ورکوي، تقریبا څومره زده کوونکي لري دغه څانګه؟
د منګ ټول شاګردان په دغه مکتب کې تقریبا، دلته بخنه غواړم صاحب په ادلایت کې څو نور مکتبونه هم شته دي چې یو د آریانا مکتب په نامه ده چې هغه د منګو تاسو د فارسی ژبو دري ژبو دوستانو لخوا نه مخته وړل کیږي. هغه بیا نو هم ځان ته نظم و برنامه لري، هغه په ساوزبوري کې دي. او د منګ مکتب چې ده هم پښتو لري، هم فارسی لري او هم عربي لري. نو منګ دلته تقریبا 1.5 شاګردان فعلاً د ما په مکتب کې دي، او یو 1.5 لکه زیات فکر کوم د پروسپکت په مکتب کې دي.
خغله هم در دا چې تاسو له 13 کلونو راځي په استرالیا کې افغان ماشومانو ته د پښتو او دري ژبې درس ورکوي، زما پښتنه دا ده چې تاسو پاند څومره مهمه ده ترڅو ماشومان خپل مورنۍ ژبه زده کړي؟
ډیره مننه. مورنۍ ژبه یو له هغه مهمو مسایلو نه ده کله چې منګو تاسو مسافرت کوو، مهاجرت کوو او نور ملکونو ته ځو. نو په مادي لحاظ منګو تاسو یو حالت لرو، اما په معنوي لحاظ باندې منګ بل حالت لرو. دلته منګ کله کله چې دوستان سره کینو وایو چې څوک راځي دلته ورکشل، ورکېدل په دې معنی نه دی چې د دې هغه جسمی لحاظ ورکشوي، د معنوي لحاظ باندې ورکېدل د منګ دادی چې خپل دین، خپل آئین، خپل کلچر، خپل مورنۍ ژبه موږ نه ورکه شي. کله چې موږ مورنۍ ژبه ورکه کړل نو هغه خپل فرهنګ ورکو، خپل دین ورکو، او په دغه شکل د موږ او تاسو مشکلات د ځوان نسل لپاره ډېر مشکله خبره ده.
خغله هم در پاجلیټ او ملبون خارونو کې د پښتو ژبه ټولګي جوړ شوې دي. هلته افغان ماشومان زیخ په مورنۍ ژبه زده کوي، مګر د استرالیا په یو شمېر نورو خارونو کې چې یو زیات شمېر افغانان هم پکې ژوند کوي، هلته د پښتو ژبه ټولګي نشته. ستاسو پیغام هغو افغانانو ته چې په دغو خارونو کې ژوند کوي څه دی؟
وګورئ قربان، دغه کال په اوایلو کې یو ډله دوستان ملبورن راغلل د شریف خرم ورور په نمائندګي باندې. تقریبا د دې تر ډیر اتنه کسو او ډیر په شوق او اشتیاق سره دلته راغله، او دې چې د منګ مکتب ولید، د منګ په مکتب باندې یو ریپورت جوړ ک او دلته له دوستانو سره وغږیدل. هغه هم همدغه موضوع ته ډیر لیواله و چې باید منګ دغه لړۍ ټولو ایالتونو د استرالیا ته ورسو، او په هر ځای کې چې دغه افغانان میشتي حد اقل خپل د مورنۍ ژبې لپاره یو مکتب ولري چې خپل مورنۍ ژبه هیر نه کړي. اوس دلته کوم غو تاسو لکه زیر شو دغه خپل کورنۍ ته وګورو، هغه ماشومان چې دلته دنیا ته راغلي په 4 پنځم کال کې سره لدی چې مور پلار په کور کې پښتو یا فارسی خبرې کوي، اما هغه ماشوم د دې په خبرو باندې هیڅ اعتنا نه کوي او د څه کوي هغه انګلیسي واشو ته مخ کوي. نو کچیرې د منګو تاسو توجه دته نوي او دغه کارونه ولکو، نو شاید راتلونکي نسل به همدغه سي د ما په نظر بے سواد. بے سواد په دې معنی چې خپل شبه بلد نه و، نو د منګ په نظر بے سواد ده.
خغلی کریم الله همدرد، ډیر زیات مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او دغه معلومات مو لوریدونکو سره شریک کړه.
لتاسو او د تاسو له ټولو اوریدونکو نه ډیره مننه. کور مو ودان ژوندي وسی، منګه همیشه په خدمت کې یو، او د منګه یوازنۍ توصیه په دې حساسو شیبو کې چې د منګه او تاسو د وطن راتلونکي له ډیرو ناملامات سره لاس او ګریوان ده. لکه چې وایي وي جونګړې ته مې وی چې ورانوي دی او سړی چې ور بده ساتم او که دیوال بده ساتم. ځوان نسل د ښوونې او روزنې نه محروم پاتې کېدل دا ډېر غټ فقر ده، او د دې فقر او غربت هغه اوج ته رسېدلی ده. زمونږ او ستاسې آخري دنده دا ده چې امکانات پیدا کړو او د خپلو اولادونو او د خپل د وطنوالو په خدمت کې اوسو چې حد اقل هم مورنۍ ژبه زده کړي او هم په تعلیم او تربیه کې وروسته پاتې نه شي. نو ستاسو له احساس او ستاسو له بلنې نه یوه نړۍ مننه. کور مو ودان ژوندي وسئ، سلامت وسئ. انشاءالله موږ به همیشه تاسو په خدمت کې یو.
که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یې اورئ.